السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغلاست ویم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په افغانستان کې د لوړپوړي پلاوی د ناستې دویمه او اصلي ورځ ده افغان ولسمشر اشرف غنی ورته خبرې کړې دي په دغې ناسته کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د تصفیه او حساب کتاب په اړه باندې خبرې کیږي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان ولسمشر وی له هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په بودیجه کې درغلي کړې وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وی د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي په پاکستان کې دوه افراطي وسلوال او پنځه کمانډو پوځیان وژل شوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په افغانستان کې سوله وي کولی سي د خپلو تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ولسمشر غنی دا خبره شیبه مخکې د سم په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري ښاغلي غنی ژمنه وکړه له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په پیسو کې درغلي کړې وي د ولسمشر غنی وینا اوس هم روانه ده په دې غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي زیانونو پر جبران د تجارت په مرسته پر سیمه ایز اتصال د سولې په وړاندې پر پرتو خنډونو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ستونزه خبرې سوې دي د سام لومړۍ غونډه پرون دوشنبه د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه سوې وه سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندویو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایرانه ستانه سوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سه شنبه په خپل راپور کې کړې ده دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی دی د راپور په حواله د افغانانو دغه ډیر شمیر اخراج د دقیق علت معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلې د خپل هغې اقتصاد د احیا هڅه کوي چې له وړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل سوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې شاید ایران 25 میلیونه وګړي په کورونا وایرس سخت سوي وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري له اولې لور لکه اته زره اته سوه اته شپېته افغانان یا په خپله خوښه استانه سوي یا په زور له ایران څخه اخراج کړی سوي دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالۍ د وسلولو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویاند ثناءالله روحاني په دې اړه ثانوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولسوالۍ د تصفیې په عملیاتو کې نه وسلولو طالبان وژل سوي او یولس نورو ټپیان سوي دي
تمام ساحات یک وجه مخالفین مثلا دولت
ټولې هغه ساحې چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې دی تر اوسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بلخوا د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د اتو وسلولو طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلولو طالبانو تېر شپه د سروبي ولسوالۍ په خنګلو او توره تنګۍ کې ډله ییز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې اقدام وکړ د امنیي قمنداني ویان شاه محمد آریان رسنیو ته په یوه لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي همداراز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او له منځه تللې دي باید یادونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی
وسلولو طالبانو پر دې پېشه څرګندونې نه دي کړې پاکستان دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو پنځو کمانډو پوځیانو او دو افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د تورزم زد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپه وهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 460 کیلومتري کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د دو افراطي وسلولو د وژل کېدو ترڅنګ یو اندازه وسلې مهمات هم لغه کور څخه تر لاسه سوي دي تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومي افراطي ډلې دخیلې وي خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دي د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې تیر اونۍ خبر سورغلی چې د پاکستانی طالبانو تر شپږ زره زیات غړي چې په افغانستان کې فعالیت لري اکثریت له تحریک طالبان پاکستان یا هم د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان له څنګه سره ارتباط لري د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت د کورونا وایرس دوه تړاو د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه د مرستو دغه نوی بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي یا هم له نورو برخو سره چې دغې اوبه اغېزمن کړي دي په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندیز سوې بسته یو مناسب او په نښه سوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کاروبارونه او شوانزی پرانیزی جمهوریت غوښتون کې چې لسپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلی اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړ جاړی وکړي له بلې خوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د یو ټریلیون ډالرو په ارزښت مالی برسته مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده کدا مالی بسته تصویب سی په امریکا کې د وزګارو کسانو د اونۍ شپږ سوه ډالر به دوه سوه ډالرو ته راکم سي امریکا د کورونا وبا وروسته د کاروبارونو د بیرته په پښو درېدو او د وزګارو کسانو د مرستې لپاره تر اوسه درې اعشاریه اووه ټریلیون ډالر اختصاص کړي دي
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړپوړي پلاوی د څلورمې ناستې دویمه وسلي ورځ ده ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس دغه جلسې ته وینا کوي دا مو د سر موضوع ده د همور چې د کابل خاریان وی لڅو ورځو راهیسې برېښنا پرچاو ده او دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي
نو شو کولای چې درس وایو د دې له امله چې برقونه نشته دي
د سې ورځ برقه خراب وس هوا ګرم وس
د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به د بیرغ د ملي ورځ په مناسبت هم تاسو ته د ازادي رادیو له خبريالانو څخه رالیږلي راپورونه خپاره کو او همدارنګه به د کرونا وایروس په اړه باندې تازه جزئیات دروورو ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی موضوع ته نن د ارګ ماڼۍ د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې د دویمې او اصلي ورځې د غونډې کوربه ده په دغه ناسته کې اوسمهال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کوي ښاغلی غنی د خپل حکومت او حکومتوالۍ د پرمختګونو او همدارنګه د لاسته راوړنو په اړه باندې تر اوسه توضیحات ورکړي دي او له نړیوالې ټولنې سره د راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې بحث کړی دی د لوړپوړي پلاوي دغه ناسته د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیبوي او همداسې برا سره جزئیات شریکوي پردیس صاحب مهرباني وکړئ ولسمشر غنی تر اوسه پورې کومو موضوعګانو ته اشاره کړې ده
نن تاسو ته ټول اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال دی ولسمشر نن په دریو مواردو باندې خبرې وکړلې چې د دوو مواردو خبرې تقریبا تکمیل شي چې دریم مورد د سولې په تړاو باندې اوس مهال لګیا ده د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي ولسمشر په نننیو خبرو کې د ښې حکومتوالۍ اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې د ګډونوالو ته د وینا پر مهال دی د اقتصادي او امنیت په برخه کې ولسمشر یو شمېر مسایلو ته اشاره وکړله د سام غونډې په ګډون باندې غږ وکړ چې افغانستان اوس له 2018 کال کې چې کوم وضعیت اوس له هغه وضعیت راوتی دی د کورونا وایروس ته هم اشاره وکړه چې په هغې باندې به وروسته خبرې کوو د ویلې چې د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتی ځواکونه له پخوا په خپل پخو درېدلې دي. د نړیوالو له مالی ملاتړ اخوا په اوس په د جګړې په ډګر کې دي خپله د افغانستان د دښمنانو سره جګړه کوي. د اقتصاد برخه کې مهمه معارف چې اشاره درلودله هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې په ټولو ګډونوالو باندې غږ وکړ چې تاسو راشئ 2018 کال له اوس سره مقایسه کړئ. افغانستان د ادرشت حال کې دی. افغانستان د مختلفو ولایتونو کې د اوبو بندونه درغېدو دي او همداراز د داخلي تولیدات ته اشاره وکړي. داخلي تولیدات د پخوا په پرتله ډېر د پام وړ شوي دي. دې ته ورته د کورونا موضوع چې کله د کورونا بحث راغی ولسمشر د کورونا وایرس په تړاو باندې په وی ویل چې په خواشنۍ سره افغانستان په ډېر حالت کې و چې دغه وایرس هر څه لکه واړول. دوی ویل چې د کورونا وایرس د کنټرول لپاره مستر خان ته د پونو خبرونه یا برنامه پیل شوې ستاري برنامه چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ټکو په حال کې ده. د هغې مخکې د وچې ډوډۍ د پخې ډوډۍ او د تطبیق پروسه وه. د فقر د کاهش یا د فقر د کمښت لپاره ځینې برنامې په لاره اچول شوي دي چې هغې ته هم ولسمشر اشاره وکړه. ولسمشر همداراز د سولې په برخه کې هم ډېرې کمې خبرې موږ واخلې. څنګه د کانفرنس هم د جریان په حال کې دی. صرف د خبرو لومړۍ برخه دا وه چې ولسمشر پر طالبانو باندې غږ وکړ چې د سوله د افغانانو غوښتنه ده او که تاسو سولې ته ژمن یاستې راشئ د افغانانو دا غوښتنه ومنئ. خو له بده مرغه چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دوی په تېرو څو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دوی د تاوتریخوالي پلوي کوي. خو اشاره مستقیما د افغانستان امنیتي ځواکونو ته دا وه چې تر هغې طالبان د مذاکرې مینځ ته کښېنني او طالبان د خبرو ته حاضر نه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ آماده دي. سنجي صاحب د بله مورد چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوله د اقتصاد وزیر همداراز د یوناما په افغانستان کې د یوناما استازي
مننه کوم. خاطر پردې ښکاده چې لوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو لاند جریان هم شریکو. ولسمشر غنی خپل خبرې د ملي ټلویزیون لاري وکړلې. د
حساب ورکول لپاره سکل موږ غواړو چې وی نو موږ کولای شو مثلا مامته باندې کې در بخش حساب دی حاکم قانون و سازمان های امنیتی در خطاب وجو بکنیم. رسانه هاش دخیل باشن، علما دخیل باشن، سازمان های جامعه مدنی دخیل باشن و همه اینا در مجموع می توانه که در حقیقت محیط سازگار را ایجاد بکنه و باشه که ما به هدف برسیم و یک استراتژی جامع را داشته باشیم که ما در حقیقت فعالیت های مان را اندازه‌گیری هم کرده بتوانیم و حفظ هم کرده بتوانیم در راستای مبارزه فساد اداری. بله قضایایی هست که مردم توجه را به خود جلب کرده است. مثلا از کرام الدین کرام و دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن آمریکا. ما از همکاران بین‌المللی خود در زمینه می‌خوایم که متخصصین را معذب
اوریدونکو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جریانو چې د ملي ټلویزیون لاري خبرېد. البته د خبرې په پښتو دری باندې ژباړل کېدل. یو ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کانفرنس ګډونوالو ته په انګریزي باندې خبرې کولې او د اداري فساد همدارنګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوس خبرې وکړلې او ښکاري چې د خبرې پای ته رسیدلې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس ورځو د کابل د برېښنا ستونزې ته خلک وایي چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او د برېښنا دغې پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 5 کلونو په تېرېدو بیا هم کورنی تولید یوازې 40% بلل کېږي. او خو د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره یې د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې کړې دي. امید ظهیر او نور جزئیات.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. دو دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتي نور سید او جاوید:
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو، له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس ووایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وایان وحید الله توحیدی د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 70 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د ښاغلي توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړې چې ژر یوه بدیله لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې تر څو هغه یو ورځې یا کم و ډېر وخت غوښتي تر څو خپل آمادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي، خو د اوس لپاره 500 میگاواټ د ورځې لخوا ډېر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه اخلو.
په افغانستان کې د انرژۍ د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 1,000,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 300 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 500 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبن د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
نن د زمری یا صد ومه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډیرو سیمو کې تر سترګو کیږي او خلک یې په مناسبت باندې جشنونه نیسي. د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون رنګونه لري چې په منځ کې ملي نښان دی. په دې اړه باندې راپور لرو چې د جاوید امیرخیل په یوې سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خواته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په 19ه ماده کې توضیح شوی دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه آزادي راډیو ته وویل:
تور رنګ د هغې وخت نمایندګي کوي، دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنګ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې تورې کړې او په نتیجه کې یې آزادي وګټله، نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې سین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنګونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنی پر درې واړو رنګونو په سپین رنګ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی، او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي، او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي. په کابل ښار کې د ملي بیرغ د منزلو په خاطر ډول ډول مراسم ترسره شول. د کابلیانو لوی اجماع په نامه بنسټ په دغه ورځ د زرو مترو په اوږدوالي د هیواد درې رنګه بیرغ له دارالامانه تر د همزنګ څلور لارې پورې ولېږداوه. د دغه اجماع یوه غړي ذبیح الله ناصری وویل:
د افغانستان د هرې سیمې ګرانو افغانانو، د کابلیانو لویه اجماع ویاړي چې د زرو مترو په اوږدوالي یو لوی بیرغ لیږدوي. موږ باید د ګران افغانستان د سوکالۍ لپاره یو موټی او د دې هیواد د سولې او امنیت لپاره سره یو ځای شو.
د افغانستان په ولایتونو کې هم هر کال د ملي بیرغ ورځ نمانځل کیږي. د کابل او نورو لویو ښارونو اکثره واټونه په دغه بیرغونو سینګار شوي او ان پر کورونو او نقلیه وسایطو هم دغه بیرغ رپیږي. د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک کاروونکي هم یو بل ته د دغه ورځې مبارکي وایي. شاعرانو ورته شعرونه ویلي او سندرغاړي په ترانو او موسیقۍ کې زمزمه کوي.
افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده نن د اسد یا زمري ومه. لکه څنګه مو چې پراپور کې واوریدل، په نورو ولایتونو کې هم د بیرغ د ورځې په مناسبت باندې خلکو جشنونه او تیاری نیولی دي. ځینو سیمو کې جشنونه کړي دي. له هغې ډلې اول ننګرهار ته ورځو، بیا به خوست ته ورشو. په ننګرهار کې خلکو د دې ورځې لپاره تیاری نیولی. سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور رالیږلی.
جلال آباد هغه ښار چې د اوړي ګرمۍ نوم لري. په خوا به په دغه موسم کې ډیری جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخو تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده، خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیری په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګي او اوسپنیزو ټیمونو د خونو، دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خاوندان
په بخښنې سره چې د ننګرهار راپور د بیرغ په اړه نه، بلکې د فابریکو په اړه، خو د خوست راپور اوس چمتو دی. خوست کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې نن جشنونه شوي دي او خلکو دغه ورځ لمانځلی.
د سه شنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې ویناوالو ویل، نور په دې هیواد کې د تنظیمي ډلو او ډلګۍ وخت پای ته رسیدلی او ټول ولسونه باید یو ملي بیرغ لاندې راټول شي. دوی ویل افغانانو د دې هیواد له تیرو ترخو تجربو او پیښو دا زده کړي چې نه پرېږدي هیواد او خلک یو ځل بیا هغو بدمرغو حالاتو ته ورستانه شي. په دې جشن کې چې سلګونو خوستوالو، ځوانانو، ښځو، زده کوونکو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو قشرونو استازو پکې برخه اخیستې وه، خوست والي محمد صدیق پتمن په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د عزیزګلوۍ، خپلوۍ او د یو بل حق د منلو په روحیه د خپل ملي بیرغ په سیوري کې راټول شي.
تنظیمي بیرغونو او ډلو ډلګیو وخت پای ته رسېدلی. راځئ د ملي وحدت په روحیه، په ورورۍ، عزیز ولۍ، یو د بل د حق په منلو د دې ملي ویاړلي بیرغ تر سوري لاندې راټول شو. زهیر لرم د جلالت مآب جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوسنی موقف د طالبان و اسلامی تحریک درک کړي. سیاسی حل د افغانستان د مسالې یوازینۍ لار ده. د افغانستان حکومت د خبرو کولو یوازینۍ مرجع ده.
پیغلی سیما بریمن په خپلې لیکنۍ وینا کې د جشن ګډونوالو ته وویل ملي بیرغ یوه داسې نښه ده چې حکومت د ازادۍ او ولس د یووالي د سمبول په ډول راپانده ساتي.
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي. ملي بیرغ زموږ ملي هویت، ارزښت، ویاړ، عزت، حیثیت او د ملي یووالي سمبول دی.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو ته هم د نورو نړیوالو په شان باید دي چې په خپل ملي بیرغ وویاړي.
هاج ته تلل عمر خو بیرغ ورسره و. یو سړی روله ځوان د هغه ملسونه خپل کړه، بیا د بیرغ خپل کړه، مخ یې پټ کړو، وژړل. بیا مو د ویلې د وژړل، ویلې د خپل کړو. د وجې دا بیرغ مې په کلونو کلونو نه ده لیدلو. ډېر مې ارمانو چې د خپل افغانستان بیرغ زه ووینم او متعیدو چې که زه دا ووینم زه به دا ښکلوم. نو مونږ ته لکه نور دولتونه چې په خپل د بیرغ باندې غیرات کوي، فخر کوي، افتخار کوي، مونږ هم په خپل بیرغ باندې فخر افتخار کوو. مننه کوو د رئیس جمهور نه چې دا هغه ورځې مونږ دپاره د بیرغ د قدر د عزت د احترام ورځ ونوموله.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1928 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو. په خوست کې د ملي بیرغ ورځې په مناسبت د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو خپلې ترتیب کړې ترانې هم ګډونوالو ته وړاندې کړې.
بیرغ مو دی ملت یې، پتا باندې نسی ګوتا نهاند افغانیت یې. بیرغ مو دی
ملت یې. آزادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې لا هم د خپرېدو په حال کې د یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو د دې ویروس د مخنیوي په مقصد نوي محدودیتونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې بریتانیا هغه سیلانیان چې اسپانیا ته ځي دوه اونۍ قرنطین کوي، او په ویتنام کې چارواکو د کرونا د پیښو له زیاتېدو سره سم له یو مرکزي ښار څخه لسګونه زره تورستان ته د وتلو امر کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
په اسپانیا کې چې یو وخت په اروپا کې د کووید 19 یو لویه ځاله وه، او په نورو اروپایي هیوادونو کې د کرونا د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو دا ویره هم زیاته کړې ده چې د توریزم د راژوندي کولو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرو څو میاشتو هڅې خاورې نشي. د برتانیا د حکومت هغې پریکړې چې له اسپانیا څخه راستنیدونکي سیلانیان باید د 15 ورځو په مخه قرنطین شي، لږ تر لږه یو اقتصادي ایرلاین دې ته اړ کړ چې له نن څخه اسپانیا ته خپلې الوتنې لغوه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سفر بندیز د کورونا د مخنیوي لپاره اوږدمهالې حل لاره نه ده. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو پروګرامونو مشر مایک راین پرون د جولای په 28 په یوه خبري غونډه کې وویل
continuing to keep international borders sealed is
the narewal sarhadun band satel de narei de iqtisad la para daimi strategy nashi kedai no katsaham muk pade barkha ke de parmakhtak pail ta artia laru khoda kar bayat padas yaw tariqa wushi che khatar ye lagwi aw pade barkha ke muk lagro dawlatuno aw de tourism de sanat la masulano sara panishde tamas kiyo په متحده ایالاتو کې د بیسبال د تورنمنت د دوام پر وړاندې ورسته له هغه خاند را برسېره شو چې یو ونې مخکې د دې لوبو د لړۍ لومړی تورنمنت له نندارچیانو پرته په تشو لوبغالو کې ترسره شو. د دې لیګ درې لوبې پرون د جولای په 28 وروسته له هغه لغوه شوې چې د میامی مارلنز لوبډلې د 11 لوبغاړو او درې روزونکو د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووته. د یو بل خبر له مخې د امریکا کانګرس د کورونا د محدودیتونو له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره د $1 تریلیون په ارزښت د یو بل پروګرام په اړه غور کوي، او غواړي له امریکایانو سره پر اونیزې نقدي مرستې سربیره په یو ځل د سړي پر سر $1200 نقدې پیسې وویشي. د یو ورته مخکینی پروګرام په اساس تر اوسه هم هغه امریکایان چې وزګار دي د اونۍ شپږ سوه ډالره نقد پیسې ترلاسه کوي، خو د دې پروګرام امتیازونه د روانې میاشتې تر پایه دوام کوي. د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر په آسیا کې هم په زیاتېدو دی. په ویتنام کې حکومت لسګونه زره توریستانو ته له مرکزي ښار د ننګ څخه د وتلو امر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ نیست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر به د خوشي سو طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي چې ورسره به د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. ولسمشر غنی دا خبره شی به مخکې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان دا خبره نن سه‌شنبه په خپل یو راپور کې کړې ده. پاکستان د دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو 15 کمانډو پوځیانو او دو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه پیښه نن سوي ده. او د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 trillion په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمه پیلو، دوه نیس پروګرامونه وړاندې لرو. د ګوړې اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خو لومړی راپور ته راځو. په غزنی کې د کورنیو چارو وزارت وژل شوی کارکوونکی فاطمې مور وایي لور یې طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې ووژله. د فاطمې مړی د تېرو شنبې په ورځ په اندړو ولسوالۍ کې وموندل شو. مور وایي لور یې په همدې جرم وژل شوی چې د پولیسو په توګه یې د خلکو خدمت کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
دا درویس کلنی فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. دې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ کور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریمې په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقر ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوې ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لانه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړور او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود. دا پولیسه وه، خپلې دندې او کار ته ډېره ژمنه وه. ډېره ښه نجلۍ وه، د هیچا غیبت یې نه کاوه. زما یې ډېر خدمت کاوه، ځکه زه یوه کونډه مېرمن یم، بل څوک د ګټې وټې نه لرم. یو زوی مې دی، هغه هم رنځور او بې دندې دی. مریم وایي د فاطمې جرم دا و چې دا پولیسه وه او د خلکو خدمت یې کاوه. اوس د کور ټول واړه او لویان پسې ژاړي او بې وسه دي. وسلوال طالبان بیا وایي دوی د فاطمې په نوم کومه ښځه نه بندې کړې او نه یې وژلې ده. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې نه رسنۍ، نه د سیمې خلک او نه هم وسلوال طالبان معلومات لري چې داسې ښځه دې له دوی سره بندۍ او یا دې وژلې وي. دا پیښه په طالبانو پورې تړاو نه لري. خو د غزنی چارواکي وایي فاطمه 14 ورځې وړاندې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولې او د تیرې شنبې په ورځ وژلې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا سنا جرګې د کرونا ویروس له امله د دغه هیواد د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د مرستو پر $1 trillion موافقه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د $1 trillion په اندازه د کرونا وایروس د مرستو یوه نوې بسته وړاندیز کړه. د امرستو دغه نوی بسته به له امریکایانو سره چې د کورونا وبا له امله یې کارونه له لاسه ورکړي او هم له نورو برخو سره چې دغې وبا اغیزمن کړي مرسته کوي. په سنا کې د اکثریت جمهوري غوښتونکو مشر میچ مکنل د مرستې وړاندې شوې بسته یو مناسب او په نښه شوی پلان وبله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کارونه پیل کړي او ښوونځي پرانیستل شي. مکنل وویل یوه د کورونا وبا ده او بله رغونه چې دواړو ته باید پام وشي او زیاته کړه چې امریکایان زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د هغه په وینا اوس چې امریکایان په سختو ستونزو کې راګیر دي، دې ته اړتیا ده چې دغه مرستې پراخې، مناسبې او هدف یې معلوم وي. جمهوری غوښتونکو چې له سپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلي، اوس باید له ډیموکراتانو سره روغه جوړه وکړي. د کانګرس غړي تر فشار لاندې دي چې د هغو میلیونونو امریکایانو اندېښنو ته باید ځواب ووایي چې د روانې جولای میاشتې په 1 دې ته سترګې په لاره دي چې له فدرالي حکومت څخه د بیکاری نغدي اضافي مرستې ترلاسه کړي. دا له دولتي مرستې بېله ده چې دوی یې ترلاسه کوي. د دغه نوي پلان له مخې به په نغدي مرستو کې د پام وړ کمی راشي، په دې معنا چې له $600 څخه به چې اوس دوی په اونۍ کې ترلاسه کوي هغه به $200 ته په اونۍ کې راکمه شي. ډیموکراتانو سمدستي دغه پلان ډیر محدود وباله او هغه د بل $3 تریلیون پلان په مقایسه چې د استازو جرګې په مې میاشت کې وړاندې کړی او په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو سرانترانو پرې له غور کولو ډډه کړې وه کمزوري وباله. په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د جمهوري غوښتونکو دغه پلان ډیر کوچنی دی او هغه به ونشي کولی چې د امریکایانو دا اندېښنې چې آیا وبه کولی شي په خپل وخت بیلونه تحویل کړي او له خپلو اپارتمانونو به نه ایستل کیږي سمدستي لرې کړي. شمر زیاته کړه چې د جمهوري غوښتونکو پلان ډیر کمزوری دی او د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه قوي ته اړتیا ده. یو شمیر جمهوري غوښتونکي بیا پر دغه وړاندې شوي پلان انتقاد کوي او وایي چې مالي اندازه یې ډیره زیاته ده او هغه امریکایان به چې د بیکاری نغدي مرستې ترلاسه کوي دې ته وهڅوي چې کار ته د بیرته ستنېدو پر ځای په خپلو کورونو کې پاتې شي. مکنل وویل د دغه پلان له مخې به اکثر امریکایان $1,200 مرستې ترلاسه کړي او امریکایي فابریکې او کارخانې به وهڅوي چې د چین د تولید شوو د شخصي خوندیتوب د وسایلو پر ځای په خپله دغه وسایل او آلات تولید کړي.
د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته
په کور کې، زیات تاوتریخوالی هم راسره خپل یم کول او مور یم، خویندې یم، ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبارخیله.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضي نارینه د خپلې خزي او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیت دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه وو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښې ګڼې به ولري. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړه کړې ده. از مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس په دې اړه راپور له وګمې جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپل ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې و چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې، کله نه یې بي سر وې پې، کله یو خواته ځي او کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو، ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسی، پلار ته دی وای. بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه د ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بوله ورس چې ځم چې لورې مرته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړل، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و، دوه ورځ نه و، دا 5 ایوانان پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ماوال را مې وسخپل کوړه ځینې وخت راځي وای را کایوانان مم چې وې سماوال ته نشي ساتل پری د چم دلته نه خر سرته ورکه یو نه خوراک
ډیر شکلنه لې مهمه د خوند بې مسولیتي او بې پروايي ل عمل د ګډ ژوند پری خودو ته اړ شوی د دې په خبره خوند دې د او ماشومان په وړاندې تلبي پرواو او دا بې پروايي ورستر بلې ډېرې د چي په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مم ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې و خیاطي به مې کوله د بچو خرچه به مې نور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطي نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مم راته نه کوله بیا محکمې ته خبره لاړ او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د هغوی اوقات ډېر تیر دی هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړ نه د هغه د خرچې نه خبر دي نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري هیڅکله نه غواړي چې ژوند او ازادیان یې محدود شي نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نږدي 15 کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضرورت راوړي مګر د خوځ نشي ورته بندي کولای
کوم مرګري می دغه می د غونډ ورځ باندې زه پای د وسرم لګ لکه مجلس وکم هغه وکم د کور کوم ضرورتونه چوي هغه زه ټول خپل مرمنې ته پر کوم کور کې د بندي نشم پات کېدل زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د وسره بار لاړ شم بندر ته لاړ شم چکر ته لاړ شم زم زه خو نارینه نشم کولای چې کور کې پات شم او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم داسې رواج ده چې ښځه د کور دپاره پیدا شوې ده باید د کور کارونه وکړي یعنی موږ تاسو ته یو اصطلاح اورو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
څنګه کولی شو چې ګډ ژوند مو اوږد او تل روحي آرامتیا او خوشحالي ډک وي 15 کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکو د خپل شپېته کلن ګډ ژوند کیسه راته کوي او وایي چې د ګډ ژوند له پیل نه تر اوسه د ده او ښځې ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري
ما او میرمن می ډیر خوشاله ژوند لرو چې زار پروګرام کومار څه سوا مل دینه پښتنه کوم چې دا پروګرام به دغه سی کوی هغه سی کو په لغنه بیا به د پاغي باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې نه سي دی ور کی دی باندې ساتيري خپل مزي کی خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیف نو مجبور سي هغه میړه سره ژوند خرابيږي
دی یاد ولود چې کله ناکله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسولیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسولیتي خو چې د تجدید یو لوی تیروتنه ده چې سړی خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته چې انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د خطر کې ولیدل شي مسولیت چې د ګډ ژوند ډېر یو ستر مسولیت ته بد موږ ورته ډېر دقت وکړو نو دا چې د کچیر ته خزه پرې خودل شي زده کړې ته پرې خودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې د لاسرسي پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډېر زیات پام کوي
د ښځو لپاره کالي خرڅو د آرایش سامان هم شته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل م کوله او مور یم خویندې م ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي دیني عالمان ولاړو
د خبرونې جوړونکي وږما جبار خیله
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمه جبار خیل جوړ کړی دی
په په خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامع او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دی او ټولي خزي داخله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته کالي واخلي. مګر دا سیناری نه هم شته چې دا حق خزي ته نه ورکوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي، که هغه جامع وي یا نور توکی. په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري. شکیلا د کارتین او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي:
زه اوس په خپل واده شوی مدرې مې بچی دي، لکه د پلار په کور کې مخ ژوند مې لرو، د ښه آزاد عمر چېرته به تلمه، خپل خپلوانو کاره بازار ته هر چېرته ښه آزاد تلمه، خو اوس واده شوی م لکه نه چېرته ځم، خو بعض وخت کې خاده شي هغه مجبور سړی ځي، او د دې کور ښځې ولې رانغلې هغه سې ځي، نور داسې بازار نه بېژه، په خپل خوښي شی والا د خپل خوښي شی وخوره، خو که چې شی راړه ماغه به خو کې شیرا ماغه به واغونی، کستا خو خېګي کستا نه خو خېګي، خو سر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ، زما ماغه سو کوم یور ماغه سو کې لورځي ماغه سو کې بچي ماغه سو کې بيخي حیا جان چې بکور کټول یو رنگ قال کالو کې ګرځي، نو دا مجبور او مونږ مجبور چې دا به واغون زکه چې دا خداغه د خوخه ده.
25 کلن عمران چی واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده، او وای لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره. د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته راپکو خپل راوړو ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته راایش لوازم سو دا سه نو خو غیره ډیر شاندې نو ما شمانو تم په کار سره وړو یا واغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو، مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سه مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي، دا واقعیت ناجایز ده، خه کار نه ده، نو خزه باید کور کې وي، واقعیت چې شای په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي. نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري. زرمینه د 5 اولادو مور ده، ګډ ژوند یې په خوښۍ او سوکالۍ روان دی. دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او ښځینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي:
زه خپل خو ډېر خپل خاوند نه راضي یم او ډېر ښه ژوند مې په مخه وړی. په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي، هم فکر اوسي، هیڅ کله داسې فکر ونه کړي چې دا ښځه ده یا دا نر دی، باید یو بل ته متقابل احترام ولري، او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کړي. او زما خپله 15 اولاد دي، شکر ټوله مکتب ویلې دي، ټوله په ښه تربیه لري، او دوی هم خپل په مابینو کې داسې یو بل ته احترام لري.
یو شمېر نارینه بیا د ښځې خوښي او غوښتنې ته په درنه سترګه ګوري او د کور په وسایلو او ضروریاتو کې ورنه مشوره اخلي. په بازار کې له داسې جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو، ځان او ماشومانو ته یې سودا کوله.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکو
یاستئ؟ مو د پکتیا ولایت یو، د بګرامي اوسیدونکو.
او دا در سره راغلی څوک ده؟
دا میرمن ده.
ډیر ښه، زه ګورم چې تا او میرمن دی په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي، دا راته وایي چې څه اخلي؟
مونږ د جوړ بوټان اخسل، بیا د ماشوم لپاره یو غي اخسل، دا نغمه ده سوته وي، دا اخسل دا نسل.
ډیر ښه، دې سره خبرې کولای شم؟
او سلام
علیکم. السلام، ستاسو نوم څه دی؟
نادیا.
همیشه تاسو بازار ته راځئ که یوازې نن راغلی؟
نه، همیشه راوی.
ډیره زیاته مننه.
او مننه تا ته، ډیره مننه.
خیر.
تاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکو یاستئ؟
محمد رفی، د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه، خاص د مرکز د کابل، د یو افغان یو بچی یم. بس
ډیر ښه، تاسو څه نومیږئ؟
شفیقه.
تاسو خپله میرمن راوستې ده چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي، همداسې ده؟
بله. او
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلئ، په ګډه راځئ بازار ته؟
یوازینی زما د ژوند همدغه آرزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړه.
ډیر ښه، زه به یوه پوښتنه له دینه وکړم، څنګه ستاسو خاوند وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوښه توکي اخلم، دا څنګه خبره ده؟ رښتیا وایي؟
رښتیا وایي.
او ډیر زونه خوشاله ما هر وخت هم د سره زم
اوس کی شي اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ا ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غوړم ډیر زیات مننه
ډیر مننه تاسو سلام
خیر مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غوښتنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډک وي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي وا او ما مرسلین ارسلا در توران نکړه پام دې ځای پای ته ورسید تر بیا خو وخت
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
درمن اوریدونکو سلام خدای مروغ او داسه خوشاله لره لکه د دې وطن وزیران وکیلان واریان او قاضیان چې نمو د پیسو کمای وی او نمو د قدرت نمو سو ګدره ولې شي او نمو هم تلاشی کړی شي نسوک پختنه درڅخه وکړی شي او نه هم چاته ځواب ورکول مسول به وسی خبرونه پوتو مهمو خبرونه پیلو
او سمپامو کئی گدو ادو خبرونو تا
نتاقن
پلوش استری
او مخم گل گسنک
یو تن قصاب چه پوزی پوری دی پسلم گندلی و گیر شو
ده خروالی حقا کارکون که چه واتون پنی ما غرمک جارو کوی سهر وقتی ویریگی
یو تن لیوانای بیرت پسد شو
د انګلیسي ژبه استاد ډی سی صاحب په یو موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسي هیر کړه چې ټول په خپل خواخه بګنر ته لاړل د خبرونو توصیل
در په دار اجانس خبر را کوي هغه یو تن قصاب چې په وزي پورې د پسلم ګندلې وو گیر شو خبر زیاتوي چې نوموړی قصاب د پسلم په وزي پورې ګندلې وو او د وزي غوخې د پس په بیا خرڅوله چې د یو تن غوخې خورون کې ورته پام شو خبر وایي چې د قصاب او غوخې اخستونکو ترمنځ غالمغال دومره لوړ شو چې شاوخوا کسان پرې را ټول شول او د پسلمې له وزې را بیل کړ له دې وروسته قصاب په خورا شرمیدلی حالت اعتراف وکړ چې هره ورځ د یوه پسه پلم د څو وزو غوښه د پسه په بیا پلورله د قصابۍ د چارو ماهرین وایي ښه دی چې لمې په خوسي یا سنډا پورې نه و تړلی کنه خلکو به د سنډا یا غوی غوښه د پسه په بیا اخیسته او خوړله به یې
د خروالی هغه کارکون کی چې په نیمه غرمه واټونه جارو کوي سهار وختي ویریږي د بی خبر اژانس په یو خبر کې ویل شوی چې له همدې عمل نو موړی سړکونه د سهار په نهو یا لسو بجو جارو کوي خبر زیاتوي چې نو موړی کسان له شیشکو او پیریانو څخه ویریږي خو خپل جارو کون کی بیا وایي چې د خار له کوڅه ډبو سپیانو ویریږي د جارو د چارو ماهرین بیا دواړه خبرې ردوي او وایي چې د خاروالۍ کارګران دومره زړه شوي چې سهار وختي لاره نه ویني او له همدې عمله سړکونه غرمه جارو کوي
یو تن لیوانای بیرته پسد شو د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې لیوانای هغه وخت پسد شو کله چې ولید یو تن ماستر انجینیر دیونه هم پاس رئیس تر لاس لاندې کار کوي خبر زیاتوي چې نوموړی سړی هغه وخت لیوانی شوی وو کله چې یو دولسم پاس د مدیر شو ځکه د پوهنځی په څلورم سمستر کې پریښی وو نو دغه بی عدالتۍ اعصاب خراب کړل. نو کله چې دغه حالت ولید بیرته پسد شو.
د انګلیسی ژبې استاد ڈی سی صاحب په یوه موسسه کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې ټول په خپله خوښه بیګنر ته لاړل. د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې نوموړي استاد شاګردانو ته د انګلیسی ور زده کولو پر ځای خپله پښتو زده کړه او لاړو. خبر زیاتوي چې نوموړي په یو کال کې د څلورم لیول په شاګردانو دومره ژر او د نوي میتود په اساس انګلیسی هیره کړه چې شاګردان یې د دل تک نه وروسته په خپله خوښه بیګنر ته لاړل او بیا له سره د انګلیسی زده کولو ته ملا وتړله. خبرونه خلاص شو.
د موږ د وطن هر ډاکټر پروفیسور او یا هم د پروفیسور معدل دی او هر یو د هر مرض متخصص دی. راځئ چې د یو همدغسې متخصص او پروفیسور معاینه خانې ته لاړ شو چې پوه شئ له معاینې پرته بل کوم تجارت کوي.
خزه خوخه دنه ده چې دغه ډاکټر ته ورشو؟
کوم ډاکټر ته؟
ته هغه لوحه ولوله د میدې، زیګر، کولمو، د زړه، روماتیزم، بډوډو، داخلي اطفال او اعصابو متخصص. او هغه دا هم ورسره لیکلی دی چې تحصیلات علی په اروپا او امریکا کې.
ش هغه یاده دغه شی ها؟
او همدا
دا خو د روشن افغان بیسیم او اریبا کارتون هم خرڅوي.
خرڅوي دی نو هغه ته څه کوي؟ په څو نورو ملکونو کې زده کړې کړي دي، حتمن به لایق یې.
څه ووایم، للوی نه خو ښکاري چې سم ډاکټر نه دی.
ته په څه پوهېږې؟ ولې سم ډاکټر نه دی؟
ځکه چې یو سړی او د دومرو ډېرو شانو متخصص.
څه شک دی؟ وي به نو.
سمه ده، نو ور به سو.
درځه.
په تاسو کې کوم یو ناروغ دی؟
ډاکټر صاحب، دغه میرمن مې ناروغه ده.
ښه، خوري ته دغلته کښېنه. دغسې څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب، زړه مې په تنګ کېږي او چې کله مې زړه په تنګ سي نو بیا مې دغه معده دغه که کوم ځای وي لږ څه درد کوي، دغه هم خوږېږي.
څه کار کوي؟
بېکاره یم.
بیا خو ملامت نه یې چې زړه دې په تنګېږي، ولې چکر ته نه ځي؟
ډاکټر صاحب، چیرته به ولاړ شو؟ د چکر ځای له کومه سو؟
ولې نشته، باغ زنانه ته لاړه شه، باغ بابر ته لاړه شه، باغ بالا ته لاړه شه، کم باغونه خو نه دي.
ډاکټر صاحب، هر څه چې ورته وایم له کوره نه وځي.
ساه کوي، د ما میرمن ده چې سهار وځي ماښام راځي.
چیرته ځي ډاکټر صاحب؟
څه خبر یم خورې، وای چکر وهم.
د خدای بختوره ده چې چکر وې.
ښه نو، کوم خاص تکلیف نه لري، یو څه رواني مشکلات لري، دغه نسخه به ورته واخلي او ورسره خبر شي، او که بیا ښه نشوه نو ما ته به حتمن ټلیفون وکړي. د موبایل سیم کارت مو د کومې کمپنۍ دی؟
صاحب، د ما خو روشن دی او د دې افغان بی سیم دی.
ښه نو، دغه یو کارت د بی سیم او دغه یو کارت د روشن هم درسره واخ، ځکه چې دغه ناروغي و رواني ناروغي ده او تاسو باید ما ژر ژر په جریان کې واچوئ، یعنی ټلیفون وکړئ تر څو زه پوه شم چې پوره مشوره درکم.
خدای خو دې خیر درکړي ډاکټر صاحب، خدای دې په زامونو ارمان وباسه. دا لومړی ځل دی چې زه دغسې ډاکټر وینم چې له نسخې سره سم د موبایل کارت هم ورکوي. دغه سړی خدای دې ویې میاشتې د ما موبایل ته کارت نه دی اچولی.
ډاکټر صاحب، فیس دې څو شو؟
زه خیر دی که نه وي درسره.
نه نه، شته را سره.
یولس سوه پنځوس افغانۍ.
یولس سوه پنځوس افغانۍ؟ دا څه وایې؟
ولې وارخطا شوې؟ زر افغانۍ مو د دولس ډالري کارتونه شوې او یو سل او پنځوس افغانۍ مو فیس.
ولې کړه سړیه، په تا خو یې زیات نه حسابوي.
د دې زوی مړی خو هسې نوم ډاکټر دی، په اصل کې کارت فروش خود.
ټول د
د مقصد یاری کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسیدی چوکی موقف لټوی لکدا وینې چې لکدا وینې چې او لکدا ومولیدل د وزارت په نامه د وکالت په نامه د ولحیات په نامه او د قضا څارنوالۍ په نامه او د جنرال ډګروالۍ په نامه لکه دا وینو یې چې ټول په حرامو پسې لاسو پښې اچوي ټول د مقصد یاري کا ټول د هدف آشنایان او ټول قدرت پسې دي
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، حیا وریاخیل، حسین حکمت او زلې مام یاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1421، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 3.
ساعت 5